The Washington DC na The Voice of America Dubai Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا دی ویډیو ټایپ یا هم خراغلی نن جمعه د فبروري 28 ده چې د کب میاشي له 9 سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سار اتنیمه په کابل کې د سار اتولت په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د مخصوصن لسنیمه بجی دي زه فواد لامی د درې ساعته سرانه خبري خبرونه په ورستي برخه کې ستاسو قربایم لمړی هم سرټی کی سبا تبا په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شي په همدې حال کې افغان صدر محمد اشرف غنی د طالبانو په غوښتنه یو شپږ کسیز هیئت قطر ته لیږي چې هغوی به د بندیانو پر خوشي کولو خبرې وکړي په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس خبرېدو په باب ټولو ملکونو ته د صحت د نړیوالې ادارې خبرداری په ایران کې هم د کرونا وایرس پېښې زیاتې شوې او حکومت یې له ویرې د جمعې پر لمونځونو هم پابندي ولګوله او په ډهلی کې د مذهبي تشدد وروسته په زیانمنو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي امریکا هم پر هند غږ کړی چې د خلکو حقونه دي خوندي وساتي اوس هم پوره خبرونه پیښور های کورټ د طالبانو د پخوانی ویاند احسان الله احسان په کیس کې حکومت ته امر کړی چې په دوو اونیو کې دننه خپل جواب جمع کړي چې څنګه دغه تند امنیتی ادارو د ولکې نه تښتیدلې دي په پیښور های کورټ کې د زیارت یا پنځشنبه ورځ د پاکستانی طالبانو د تحریک د پخوانی ویاند احسان الله احسان په کیس کې درخواست کوونکی فضل خان ایڈوکیټ چې خپل زوی یې هم د آرمی پبلک سکول په پیښه کې وژل شوی و وویل چې آیا واقعي احسان الله احسان تښتیدلی او که ریاست هغه فراری کړی دی په دې مقدمه کې د وفاقي حکومت استازی سرکاري وکیل عابد حسین انقلابی وایي دوی به له عدالتي حکم سره سم په ټاکلي وخت جواب جمع کړي تمه ده چې سبا د خالي شنبه په ورځ په قطر کې طالبان او امریکایان د روغې یو تړون لاسلیک کړي د دې ترڅنګ یو جګپوړي چارواکي د زیارت په ورځ خبري اعلانو ته ویلي چې د افغان حکومت یو شپږ کسیز هیئت د طالبانو سره د ابتدایي رابطې برقرارولو په خاطر دوحې ته روان دی طالبانو ویلي چې د حکومت دغه هیئت به یوازې دوی سره د زندانیانو د خوشي کولو پر موضوع خبرې وکړي د افغان حکومت کوم استازی به سبا د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو په دستوره کې حاضر نه وي خو د شاوخوا دیرشو نور ملکونو استازی به هلته حضور ولري پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړی چې افغاني اړخ او طالبان باید ډیر دقت وکاروي چې د سولې تر عنوان لاندې د پردیو د هدفونو لپاره د لاس آلې جوړې نشي بل اړخ ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی مشر جنرال مایک میلی چې د زیارت په ورځ یې د کانګرس یوې کمیټې ته خبرې کولې ژمنه وکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کې به هر ډول زمیمه شرطونه له سره وګوري د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او مشر خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس خپرېدل یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلی او ټول ملکونه باید دې حالت ته ځان آماده کړي چې د کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپرېدای شي د وروستیو شمیرو له مخې د چین نه بهر په څه باندې څلوېښت نورو ملکونو کې هم کرونا وایرس خپور شوی چې د پیښو شمیرې شاوخوا 3.5 زرو ته رسیږي د ایران حکومت اعلان کړی چې د مرګونی کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به د هیواد په لویو جماعتونو کې نن د جمعې د ورځې لمونځونه نه کیږي او د مذهبي ځایونو پر زیارت یې هم بندیز لګولی دی په ایران کې له کرونا وایرس د مړو شویو خلکو شمیر شپږویشتو ته رسیدلی چې دا له چینه بهر د کرونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو تر ټولو زیات شمیر دی په ایران کې د صدر روحاني مرستیاله هم په دې بیماری اخته شوې ده پس له هغه چې په ډهلي کې د فرقواریت او تشدد له امله لږ تر لږه 3 کسانو ووژل شول امریکا له هنده غوښتي چې د خلکو د پرامن راغونډېدو حق ته دې درناوی وکړي او همداراز یې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې له تشدد نه دې لاس واخلي د ډهلي په هغو سیمو کې چېرته چې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تشدد کې لسګونه تنه ووژل شول او له 200 زیات نور زخمیان شول د زیارت یا پنځشنبه په ورځ امنیتي ځواکونه هلته ځای پر ځای کړی شول امنیتي ځواکونو کوڅه په کوڅه ګرځېدل چې د لا زیات تشدد مخه ونیسي د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر خلکو غږ کړی چې تشدد دې نه کوي او امن ته دې وفاداره پاتې شي خو له دې سره سره په هند کې د مودی د حکومت مخالف او سیاسي لیډرانو پر انتظامی نیوکې کړي چې ولې د تشدد مخه نه ده نیولې. د شام په ادلب ولایت کې د جګړې زور زیات شوی او د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان وایي چې د شام یاغیانو د ترکیې ځواکونو په مرسته د بشار الاسد له ځواکونو څخه د شام یو ډیر مهم او ستراتیژیک ښارګوټی سراقب نیولی دی. اردوغان د زیارت په ورځ وویل چې په دې تازه جګړو کې د دوی لخوا درې عسکر وژل شوي هم دي. ترکیه خپل زرګونه عسکر په سلهاو ټانکونو او نور زغروال یا آرمرډ ګارډي په ادلب کې ځای پر ځای کړي چې پر ادلب باندې د بشار الاسد د ځواکونو حمله په شا وتنبوي. د ترکیې او روس ترمنځ په انقره کې خبري چې هدف یې د ادلب د بحران ختمول ول د زیارت په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېدي. ترکی د شام حکومت خبرداري ورکړی چې د فروری تر پای دی په ادلب کې لټولو هغو سیمونو په شاشي کوم چې په دې روسي کې نیولې دي. او روسي خبردار چې د امریکا نائب صدر مایک پنس یو ځل بیا د ایران د سپای قدس د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د صدر ډونالد ترامپ فیصله وستایله. مایک پنس چې د زیارت په ورځ د محافظه کارانو د سیاسي ګامونو په کلنی کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د صدر ترامپ د پریکنده ګام له امله نن د قاسم سلیمانی کوم اثر هم نشته. هغه وویل چې صدر ترامپ د ایران له جوهري لوزنامې نه په وتلو او د قاسم سلیمانی په لمنځه وړلو سره دا وښوده چې پر خپل وعدو عمل کوي. مایک پنس د صدارتي انتخاباتو پر ډیموکراتو کاندیدانو نیوکې وکړې او ویل چې ډیموکرات کاندیدان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د ترامپ د دغو ګامونو ستاینه هم وکړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د هم خراغ لیز مغاګ د واشنگتن ناوري دا ویو ای ډی ودا او سمراتو تفصيلي رپورټونه ته تمند چې سبا د خالي شنبې په ورځ په قطر کې طالبان او امریکایان د روغ یو تړون سره لاسلیک کړی دي. ترڅنګ یو جګپوري چارواکي د زیارت په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د افغان حکومت یو شپک کسیز هیئت د طالبانو سره د ابتدایي رابطې برقرارولو په خاطر دوه هی تروان دي، خو یاد دی چې دغه هیئت به یوازې له طالبانو سره د زندانیانو د خوشی کولو پر سر خبرې کوي او د تړون د لاسلیکولو په دستوره کې به حاضر نه وي. نور جزئیات له نصیر کاکړ نه په دې رپورت کې وو.
افغان چارواکي وایي د حکومت یو شپږ کسیز پلاوی بل طالبان سره د لومړنیو تماسونو لپاره د قطر پلازمینې ته سفر کوي. دا په داسې حال چې د شنبې پر ورځ په افغانستان کې د سولې په اړه یو تاریخي لوزنامه لاسلیک کیږي چې له لوري به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. طالبانو د امنیت په اړه یو شمیر هوکړي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته ویلي افغان پلاوی به د لاسلیک په دستوره کې ګډون نه کوي، کومې ته چې ټاکل سوي له دیرشو هیوادونو څخه استازي ورځي. جاوید فیصل ویلی دا پلاوی د طالبانو او د افغان حکومت د نړیوالو شریکانو په خواست دوها ته سفر کوي. په عین وخت کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایس اف امریکا ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلی د سولې د تړون په نتیجه کې باید په افغانستان کې یو تکړه حکومت رامنځته شي او دا چې سوله یوازینی لار ده. نوموړي خبرداري ورکړ چې افغان لوري او طالبان باید ډیر دقت وکړي چې د سولې تر عنوان لاندې د پردیو اهداف ونه اوسیږي.
خوشحالم چې زموږ د ورو تاریخ اسلامي طالبان او د امریکایانو تر مابین مذاکرې او شل چې وسی او خوشحالم او غواړم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات وسی. خو په عین حال کې هم طالبان او هم دخوا موږ باید ډېر دقت وکړو چې د سولې تر عنوان لاندې د پردو نور اهداف نه وي.
شغلی کرزی هم دا ډول د سولې د تړون له لاسلیک سملاسي ورسته په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل چې څومره زر کې دای سي باید دا خبري شروع سي.
ارزو خدا دا چې پولیس شپو کې د امضا ورسته پیل سي او موږ دا غواړو چې په شنبه امضا وسی په دغه ورځ د مذاکرات شروع سي.
د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د استازو د شورا د دفاعي چارو کمیټې ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ په ښه توګه مخ په وړاندې روانه ده، خو موقعیت ته به ګوري.
که طالبان د تاوتریخوالو له کمیدو سره موافقه ونه کړي، نو زه فکر کوم موږ به په بل موقعیت کې واوسو. خو تر نن ورځې پورې هر څه ښه معلومیږي و به ګورو، ځکه هر څه د شرایطو پر اساس دي او موږ وضعیت ګام په ګام او هره ورځ او هره اونۍ څارو.
دغه کمیټې ته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د یو شمیر سنیټرانو د پوښتنو په جواب کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق کې څه پټ نسته.
میار دا دی چې افغانستان هیڅکله پر امریکا د برید په هدف د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي او هر څه د شرایطو پر اساس دی او موږ یې درولی شو.
دې اونۍ طالبانو، امریکا او افغان ځواکونو د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو په تړون عمل شروع کړی دی چې د پنجشنبې پر ورځ شپږمه وه، او فریکاین وایي چې تر اوسه دغه تړون په سمه توګه روان دی. د ای اف پی خبری اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې خورا زیات کموالی لیدل سوی. د ای اف پی رپورټ وایي په افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې د وسلوالو شتون د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ډېرې پیچلې کړې وې. طالبان وایي ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان پریږدي، خو امریکا وایي څو زره عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو سروهنه وکړي. افغان حکومت د تیر کال نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د دوی ځواکونو په پراخه کچه داعش ته ماتې ورکړې ده، خو په ځینې غرنیو سیمو کې لا اوس هم د دغه ډلې وسلوال موجود دي.
د صحت نه د نړیوالې ادارې WHO مشر خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس خپرېدل یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی او ټول ملکونه باید دې حالت ته ځان آمده کړي چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپرېدای شي. نګي ان شاء الله نورو جزئیات سره.
د صحت د نړیوالې ادارې رپورت ورکړی چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس په خپرېدو دی، په چین کې د دې ناروغۍ د نویو پیښو شمېر کې کمی راغلی دی. په تیرو دوه ورځو کې په نړۍ کې د رپورټ شوي نوي پیښو شمېر په چین کې رپورټ شوي نوي پیښو شمېر څخه ډېر شوی دی، او د تیرې ورځې په جریان کې اووه نوي هیوادونو لخوا د کووېډ 19 لومړۍ پیښې رپورټ شوي. د WHO مشر ټیډروس اډانم ګبروس اعتراف کوي چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده، خو هغه یادونه وکړه چې که ټول هیوادونه سم اقدامات وکړي نو د وایرس مخنیوي کېدای شي. که دا وخت کوټلي ګامونه پورته کړلی شول نو د دې وایرس مخنیوي ممکن دی. تاسو کولی شئ د خلکو د ناروغۍ مخه ونیسئ، تاسو کولی شئ د خلکو ژوند وژغورئ. نو د هیوادونو ته زما مشوره دا ده چې په چټکۍ سره حرکت وکړي. لومړنی اقدامات کولی شي چې د دې وایرس مخه ونیسي. هغه ویل چې WHO د ناروغۍ سره مقابلې د تیاری لپاره هیوادونو ته ضروري سامان ورسوي. هغه یادونه کوي چې WHO لسګونو هیوادونو ته د ټیسټ مشینان او د خپل ځان د حفاظت سامان ورلیږي. ټیډروس ویل چې ادارې د آنلاین کورسونو له لارې 80,000 څخه زیات روغتیايي کارکوونکو له تربیت ورکړې او هیوادونو سره د وایرس د مخنیوي او د تشخیص لپاره مرسته کوي. د کورونا وایرس له امله ترکی، آرمینیا، عمان، بحرین، کویت او متحده عرب امارات په وروستي ورځو کې له ایران سره ټولې ځمکنۍ او هوایي پولې ځنډولې دي. ایران ته د تګ راتګ بندیزونو اقتصاد زورولې، چې له امله یې د ایران کرنسي ریال د قیمت د کمیدو یره سیوا شوې ده. د ایران صدر حسن روحاني د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې باوجود د دې چې د ایران اقتصاد د فشار لاندې دی، هیواد تر دې دمه د پرمختګ په حال کې وو. هغه وایي چې صنعت او زراعت دواړه په تیرو څو میاشتو کې ډېر ښه روان وو. هغه زیاتوي چې اقتصاد به وده ومومي که ایرانیان د امریکا د بندیزونو یا د کورونا وایرس د نفسیاتي اغېز څخه ځان وساتي. د ایران پخوانی صدر ابوالحسن بنی صدر ویوی ته وویل چې په ایران کې د وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره هر څه چې لازمي دي لا هم ورک دي، او عام خلک په خپل حکومت او امریکایي بندیزونو باندې د اوسنۍ بحران تور لګوي. هغه زیاته کړه چې د ایران اقتصاد د ګاونډیو هیوادونو په تجارت پورې اړه لري، نو که چېرته د ترکی، عراق، روس او نورو ځایونو ملګرو سره تجارت کم شي، نو تاسو یوازې هغه غربت تصور کولی شئ چې د ایران خلک ورسره مخ دي.
کرونا وایرس امریکا ته هم را رسیدلی دی، او تر اوسه په دې ملک کې د کرونا وایرس شپېته تایید شوې پیښې رپورټ شوي دي. په امریکا کې د دې بیمارۍ په اړه تفصیل محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د صدر ډونالد ټرمپ لخوا د کورونا وایرس مخنیوي چارې نائب صدر مایک پنس سره سپارلو وروسته د امریکا نائب صدر د نړیوال صحت ماهره میرمن دیبی برکس د وایټ هاوس کورونا وایرس ته ځوابي هلو ځلو مشر ټاکلې. میرمن دیبی برکس چې د پیشینا ډاکټر ده او د خارجه وزارت لخوا سفیر هم ټاکل شوی، دا وخت په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ مخنیوي لپاره د امریکني هڅو مشري کوي. منمر برکس په د کورونا وایرس د تدارک او مخنیوي په مت کې د امریکني حکومت له سلا مشورې ورکوي. د چین ګرد نړۍ کې خپور شوی کورونا وایرس مخنیوي په خاطر امریکني هلو ځلو مشري د صدر ټرمپ لخوا نائب صدر مایک پنس ته سپارل شوی. په دې اړه جوړ ټاسک فورس چې مشري یې د صحت عامه وزارت مشر وزیر الکس ازار کوي، نائب صدر مایک پنس ته ځواب وایي. میرمن برکس پخوانی امریکنی صدر بارک اوباما د ایډز د ناروغۍ د حل زلو مشره ټاکلی با. په خپل یو بیان کې نائب صدر مایک پنس ویلی میرمن برکس یو ډاکټره، ساينسدانه او مور ده چې د تیر ډیر شو کال راخصې د ولس خدمت کوي او د هاغه رنځونو چې په غټه کچه باندې خبريږي مخنیوي دی لپاره دوايان پیدا کول او په دې کار باندې مامور نور ادارې ټول په یو پانه راوستلو تجربه لري. د نائب صدر د بیان تر مخه میرمن دیبی برکس د ایډ مرض کابو کولو او د دې تشخیص پیدا کولو لپاره نړۍ په هر کونج کې ګرځېدلې ده او په خپل کار لپاره خلک یې پیژني. د میرمن برکس د نوم اعلان یو ورځ وړاندې صدر ډونالد ټرمپ امریکا ته د کورونا وایرس نه د څه قسمه خطر خبرونو لا ډېر اهمیت نه ورکړي. د امریکا د صحت ادارو مامورین وایي دلته خبره امریکا ته جوړ خبر نه ده، بلکې ولس باندې د دې د اثراتو ده. سره ټرمپ خبریالانو سره خبرو کول زه نه ګڼم چې دینه تیښته کیدلی شي، کیدلی شي چې امریکا کې د خلکو ته اوهم لګي، خو که دا مرض دلته په امریکا کې په غټه کچه خپور شو یا په وړه پیمانه خپور شو، مونږ یعنی امریکا ورته تیار یو او امریکایانو لپاره دې کې د خطر خبره نشته. د صدر دې بیان یو ورځ وړاندې د مرضونو د تشخیص او مخنیوي مرکز سی ڈی سی یا سنټر فور ډیزیز کنټرول خبرداری جاری کړو چې امریکا کې د دې وایرس په غټه کچه خپرېدل ممکنه دي. په امریکا کې دا وخت شپېته پورې کسان په کورونا وایرس اخته دي. په دې کسانو کې درې هغه دي چې د چین د ووهان ښار ته تللي وو چېرته نه چې دا وایرس په ګرد نړۍ کې خپور شوی، او د څلوېښت کسان هغه امریکایان دي کوم چې په یو سمندري مسافري جهاز کې سواره وو او جاپان کې د کوارنټین یا یوازې کول وروسته امریکا ته راوستل شوی. په امریکا کې ماهرین د دې مرض د کمیونټي سپریډ نه هم یریږي. په دې حال کې یو بیمار تن ته دا علم نه وي چې چرته نه ده ته دا مرض څنګه ولګېده. د تیر چهارشنبه یا د شروع پر ورځ د سی ڈی سی مرکز یو اعلامیه کې ویلي شوی د امریکا کالیفورنیا ایالت کې یو تن ته هم داسې دا مرض لګېدلی. دغه تن نه خو سفر کړی، نه متاثر خلکو یا زی زیږی کې پاتې شوی. ډاکټر انتونی فوچی کوم چې تیر ورځ د صدر ټرمپ خبرې غونډې په محل باندې موجود وو وایي د دې مرض علاج پیدا کولو کې میاشتې او کلونه لګېدی شي، خو دا وخت ښه علاج احتیاط دی. د سی ڈی سی مرکز مشر ډاکټر این شوچارټ تر مخه امریکا کې دا وخت د متاثر کسانو یوازې یا جدا کولو یا د کوارنټین کولو طریقه موثره ده، خو ټولنه دې باید چې بیدار اوسي. هغه ویل کرونا وایرس چې دا وخت یې خبره کیږي د پړپوس مرض دی او هم داسې خپریږي لکه څنګه چې د عام زکام جراثیم خپریږي. ټوخی او انتروشی د دې د خپرېدو غټ علت دی. خلکو له پکار دي چې په دې دواړو صورتونو کې خوله پټوي، که څوک نه جوړوي نو په کور دی وسی او بهر خلکو سره دې میل ملاپ کم ساتي. صدر ټرمپ په خپل وینا کې د خپل انتظامیه د دې ګام ستاینه هم وکړه چې چین نه راتلونکي کسانو باندې امریکا ته دراتګ پابنده ولګوله. صدر ویل هم دې لوجه امریکا کې د متاثر کسانو شمیره کمه پاتې شوی. د صدر نه دا تپوس هم وشو چې کوریا او اټلی کوم چې د چین نه پس لټولو زیات کرونا وایرس ځپلی باندې هم به داسې سفری بندیزونه ولګي. نو صدر ویل کیدلی شي، خو دا د وخت نه وړاندې خبره ده. صدر د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره 2.5 بلیون ډالرو د لګښت غوښتنه هم کړې. نن سهار د صدر ټرمپ مخالف د سنت اقلیتي ډیموکرات ډلې مشر چک شومر د صدر ټرمپ په دې خواست باندې نیوکه وکړي او دا د دې کار لپاره ناکافي رقم وبوله. چک شومر د دغه لګښت حجم 8.5 بلیون ډالر یاد کو، وی ویل چې دې سره به دا کار وشي. ډیموکراټان د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د نائب صدر مایک پنس مشر ټاکلو باندې تنقید هم کوي او وایي چې دې د دې کار تجربه نه لري.
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د چین په ووهان ښار کې خورېدونکی کورونا وایرس نومي وبایي رنز اوس ډېر په تېزۍ سره په ګډه د دنیا کې په خورېدو دی او د ډېرو ملکونو خلک یې وارخطا کړي دي. د امریکې د مشهور میگزین نیوز ویک په تازه ګڼه کې د کورونا وایرس د تازه ترین حالت په حق له یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې 2800 خلک مړ شوي دي او اوس دا وبا په اوو څلوېښتو ملکونو کې خوره شوې ده. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوې دي چې د کورونا وایرس په چین کې د خورېدو نه پس پړم بیزل د چین نه بهر په لویه کچا د دې د خورېدو خبرونه راغلي دي. په دې کې د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې د یو نوی رنځور معلومېدل هم شامل دي. په نورو کوم ملکونو کې چې د کورونا وایرس رنځوران په ګوته کړی شوې دي په هغو کې برازیل، الجزائر، سویلی کوریا او یورپی ملکونه شامل دي، چرته چې د کورونا وایرس د رنځورانو شمیر اوس سوونو ته رسیدلی دی. د آسترالیا او د مشرق وسطا په شمول ځینو نورو ملکونو کې هم د کورونا وایرس د خورېدو خبرونه راغلي دي. رپورت لیکي چې د بحر منجمد نه بغیر د دنیا ټولو بریاضمونو ته کورونا وایرس رسیدلی دی. د چین نه خور شوی دا وبایي مرض دا وخت په ګرد دنیا کې 1,09,000 کسانو ته لګېدلی دی. په دې کې 8,01,09 کسان صرف په چین کې دي. د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 2,013 کسان مړ شوي دي. جان هاپکنز یونیورسټی خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د ګردی دنیا په اوو څلوېښتو ملکونو کې خور شوي کورونا وایرس نه 2,800 کسان مړ شوي دي. د صحت عالمی تنظیم کورونا وایرس د اولسي سطحې د یو هنګامي حیثیت رنځ ګرځولی دی، خو د عالمي وبایي مرض نوم یې لا نه دی ورکړی. د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایرکټر ټیډروس اډینیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس په باب له بې خیالۍ سره د عالمی وبایي رنځ اصطلاح استعمالول څخه خبره نه ده، ځکه چې دا قسم الفاظ په خلکو کې اس بې حصه د ویرې او د الغو تلغو خریدو سبب جوړېدی شي. د دې قسمه الفاظو د خورولو نه دا تاثر هم خوریږي چې د صحت عالمی تنظیم ګینې د دې وایرس د مخې په نیوو کې ناکامه شوی دی. بېشکه چې موږ کورونا وایرس سره په جنگ یو او په دې کې به کامیابی مومو، خو د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایرکټر خپل بیان کې دا هم ویل چې زما د خبرو دا مطلب هم باید چې وانخیستې شي چې زه ګینې د حالاتو په سنګینوالي سترګې پټوم، بلکې زه خدا ویم چې د کورونا وایرس نه د عالمی وبا جوړېدو قوي امکانات شته دی، او د صحت عالمی تنظیم هر ملک ته د دې د مخنیوي دپاره اوزار ورکول هم شروع کړي دي. نیوز ویک خپل رپورټ کې لیکي چې په امریکا کې د چهارشنبې تر ورځې پورې د کورونا وایرس د شپېتو رنځورانو د معلومېدو خبرونه خواره دي. هر کله چې د لاتینی امریکې برازیل رومبې ملک دی چې د کورونا وایرس یو رنځور پکې معلومه شوی دی چې عمر یې 1 شپېته کاله دی او اوس د اټلي د لومبارډي ښار نه برازیل ته واپس شوی دی. یاد دې وي چې په اټلي کې 10 ښاریې د کورونا وایرس د خورېدو له سببه عام تګ راتګ له بندې کړې شوې دي. د برازیل د صحت وزیر وایي چې برازیل کې په 10 کسانو کې د کورونا وایرس د موجودګۍ شک دی. په دوی کې 12 تنان اوس د اټلي د سفر نه برازیل ته واپس شوي دي. نیوز ویک خپل رپورټ کې نور لیکي چې په سویلی کوریا کې 509 کسانو ته کورونا وایرس لګېدلی دی. دې سره د سویلی کوریا د رنځورانو شمیر 1,595 ته رسیدلی دی. دې نه وړاندې د سویلی کوریا په کیمپ کیرول نومي امریکایي فوجي اډه کې یو امریکني فوجي ته د کورونا وایرس لګېدو خبرونه راغلي دي. دا لومبی ځل دی چې یو امریکنی فوجي د کورونا وایرس په رنځ اخته شوی دی. نیوز ویک د کورونا وایرس د عالمی حالت په حق له خپل تازه رپورټ کې لیکي چې په یورپی ملکونو کې هم کورونا وایرس په خورېدو دی. اټلی کې د کورونا وایرس په خورېدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د چهارشنبې تر ورځې پورې اټلی کې 490 رنځوران معلومه شوي دي. اټلی کې تر اوسه پورې کورونا وایرس نه 12 تنان مړ شوي دي. د اټلی د لومبارډي او د وینیټو خاریو 50,000 استوګن د نورو ټولو خلکو نه بیل کړی شوي دي، ځکه چې په دوی کې د کورونا وایرس د موجودګۍ شکونه کیږي. د اټلی نه علاوه د یورپ په جرمنی کې 19 کسان د کورونا وایرس رنځوران معلومه شوي دي. هر کله چې فرانس کې تنه 2 تن مړ شوی دی. فرانس کې تر چهارشنبې تر ورځې پورې 13 کسانو ته کورونا وایرس لګېدلی دی.
پس لغه چې په ډیلی کې د فرقواریت او تشدد لامل لږ تر لږه درې دېرش کسان ووژل شول، امریکا له هنده غوښتي چې د خلکو په پر امن راغونډېدو حق ته دې درناوی وکړي او همداراز یې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې له تشدد نه د کار وانخلي. جزئیات یې له مجاهد جواد نه په دې رپورټ کې واورئ. امریکا د زیارت یا پنځشنبې په ورځ له هند څخه وغوښتل چې د خلکو د سولهیز راټولېدو حق ته دې درناوی وکړي. امریکا همدارنګه له ټولو ښکېلو غاړو څخه غوښتي چې په نوي ډیلي کې د مذهبي تاوتریخوالي وروسته چې لږ تر لږه درې دېرش کسان پکې وژل شوي له زغم څخه کار واخلي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکا لوړپوړې ډیپلوماټې په احتیاط سره په یو بیان کې له لومړي وزیر نریندر مودي سره د لږ واټن ساتلو غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مودي له هند څخه د ټرمپ د هرکلي په حال کې و چې تاوتریخوالی رامنځته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په ټویټر لیکلي، موږ د آرامۍ او عادي حالت ته د حالاتو د بیرته راګرځېدو په برخه کې د مودي له غوښتنې سره همغږې یو او ټولې غاړې باید امن وساتي، له تاوتریخوالي څخه ډډه وکړي او په سوله ییزه توګه د خلکو د راټولېدو د حق درناوی دې وشي. خو کله چې په نوې ډیلي کې د یوه خبري کانفرنس پر وخت له ټرمپ څخه د دغه تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه له څه ویلو ډډه وکړه او وویل چې دا د هند مسله ده او د مذهبي ازادۍ په برخه کې یې د مودي د څرګندونو ستاینه وکړه. خو برنی سانډرز چې د امریکا د نومبر په ټاکنو کې د ډیموکراټانو له ډلې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره سیالي وکړي، په هند کې د مسلمانانو پر ضد د روان تاوتریخوالي په برخه کې د ټرمپ دریز غندلی دی. سانډرز په یوه ټویټ کې ویلي دا چې ټرمپ وایي دا مسله د هند پورې تړاو لري، دا د بشري حقونو په برخه کې د رهبرۍ ناکامي ده. د هندوستان سخت دریزه هندو نشنالستانو د حکومت ضد لاریونونه د میاشتو راهیسې په مسلمانو ټولنو کې لیدل چې په پایله کې په نوې ډیلي کې تر ټولو خراب حالت ته سره ورسېدل چې په لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. لانجه د تابعیت یا شهریت د نوي قانون له امله جوړه شوه چې انتقاد کوونکي یې سیکولر ټولنې ته یو ګواښ بولي او په هیواد کې د 200 میلیونه مسلمانانو د لا ګوښه کولو یوه هڅه یې ګڼي. د یک شنبه اتوار په ورځ مودي چې د ټرمپ را رسیدو ته یې تیاری نیوه، یوه ډله مسلمان لارونکوونکو د پلازمینې په شمال ختیځ کې د تابعیت یا شهریت د قانون پر ضد لاریونونه وکړل. کپیل شرما چې د مودي د بهاراتیا جناتا پارټي یو سیمه ییز مشر دی او د ډیلی د اسمبلی لپاره یې ټاکنې بایللې وې، خپل لارون چمتو کړ او له پولیسو څخه یې وغوښتل چې نور لارونکوونکي دې له مخې ورته پاک کړي. خو د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې چې د پیړیو راهیسې یې په خپلو کې څنګ په څنګ ژوند کاوه، یو پر بل د ټوپک تورو چاړو او دې ته ورته نورو توکو بریدونه وکړل. د سیمې یو اوسیدونکی شرافت علي وایي،
امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اس وقت میں نماز کے وقت سازش کے تحت
د سپزیتلی جماعت امام پلپانزه ولاړ و، په دغه وخت کې له پلان سره سم پرې هغوی برید وکړ، چارواکو هغوی ته خلاص مټ ورکړ او د هغوی ملاتړ وکړ. په سیمه کې د انګیت اگروال په نامه یو هټیوال وایي، پرختیا هم موږ ټول وویریدو، ما ډیر زیات تاوان وکړ، ما خپل ټوله هستی له لاسه ورکړه. د نوې ډیلی د پولیسو کمشنر او پی مشرا وایي، اوس حالات بیرته کابو شوي دي که څه هم خوانزی لا تړلې دي. موږ خلکو ته وایو چې دوی باید ونه ویریږي، دوی باید ځان ناامنه احساس نه کړي. پولیس دلته د دې لپاره دي چې دوی ته پام وساتي او دوی خوندي کړي. موږ په کوڅو ګرځو او له دوی سره خبرې کوو او ډاډ ورکوو چې دوی باید اندېښنه ونه لري. مسلمانان په پولیسو باندې تور لګوي چې له هندوانو سره یې په نښتو کې مرسته کوله، ځکه د دوی په وینا د مودي حکومت د پولیسو ځواک کنټرولوي. پولیس دا تورونه ردوي چې ګواکې له هندو جګړه مارو سره یې مرسته کوله، خو داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د پولیسو تر څنګ ولاړ یو هندو په مسلمانانو باندې برید کوي او یا له مسلمانانو غواړي چې د هندوستان ملي ترانه دې ووایي. د ډیلی های کورټ د شروع یا چهارشنبې په ورځ پولیس په دې کې ګرم ګڼلې دي چې د هندو جګړه مارو په درولو کې پاتې راغلي. زمونږ دا خبرونه پام دی ځای پایته ورسېدل. په څو شیبو کې به پام دوسه په باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو په خدای سپارم، ښه جمعه ولرئ.